آقای عبیدالله عبیدی خدمت شما تقدیم کردیم. تا برنامه بعدی و هفته بعد، خدا نگهدار.
السلام علیکم. په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. تاسو د ازادي راډیو له لارې له پیو سټوډیو دغه مازیګرۍ خپرونه اورئ. د امریکا دفاع وزیر وایي ډیر ژر به د امریکا ولسمشر ته د افغانستان په اړه انتخابونه وړاندې کړي چې په سیمه ییز ستراتیژي باندې به تمرکز زیات وي. دا پروگرام تر پنځو بجو د قادر جلالوف په تخنیکی همکاري تاسو ته خبريږي چې مهمه موضوع د امریکا د دفاع وزیر جیمس ماتیس څرګندونې دي. ښاغلی ماتیس پرون د امریکا سنا جرګې په پوځي خدماتو کمیټې کې وویل چې د افغانستان په اړه به انتخابونه ژر ولسمشر ته وړاندې کړي، او نه یوازې په افغانستان بلکې په سیمه ییزو مسایلو باندې به هم په دې ستراتیژۍ کې تمرکز زیات وي. په کابل کې د تحسن کوونکو خیمې ټولې شوې، یوازې یو ځای د دوی خیمه درېدلې ده. نور مهم مطالب هم لرو، خو تر هغه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبر رضوان مراد وای.
السلام علیکم. د خیبر پختونخوا په هنګو سیمه کې د حقانی شبکې یو قمندان د بی پیلوټ الوتکې په برید کې وشل شوی دی. د لوګر دولتي شورا غړي او د لوګر چارواکي منی چې په دې ولایت کې د بهرنیو جنگیالیو فعالیتونه زیات شوي دي. او عراقي چارواکي وی موصل خارتنیز دی د بیزه شو په یو کم کې د مسموم شو خړو له امره دوه کسان مړه او سلګونه نور ناروغ دي. د خبرونو تفصیل. دا خبر پختونخوا په هنګو سیمه کې د حقانی شبکې یو قومندان وشل شوی دی. یو ځایي امنیتي سرچینې د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویل چې دا قومندان ابو بکر نومیده او تیر شپه د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې وشل شوی دی. په همدې حال کې د سیمې یو اوسیدونکي بهرام خان ویل چې د حقانی شبکې د دې قومندان اصلي نوم عمر خان و چې د خوست ولایت اوسیدونکی و.
دا بالکل لکه د دې ډول کې عمر شوی دی او درې کسان زخمیان یو کې یو ماشوم دی او دا نور دوه داسې معلومات نه شته لکه چې اوس دا کوم چې ته وړي دي نور زخمیان څوک دي مېلمانه دي ورکره نور دی لکه د حقانی نیټورک سره تعلق لري.
افغان او امریکایي چارواکي حقانی شبکه په افغانستان کې لوی او ډلې زبریدونو مسؤوله ګڼي. د افغانستان د ملي امنیت ادارې د کابل د ورستي خونړي ټانکر بم بریت پړه هم پر حقانی شبکه اچولې ده. د امریکا دفاع وزیر وایي د افغانستان د ستراتیژۍ په اړه خپلې سپارښتنې به ډیر ژر ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته وړاندې کړي. جیمس ماتیس وایي چې د متحده ایالاتو په نوي ستراتیژۍ کې به یوازې د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو لپاره نه بلکې په سیمه ییزه سطحه اقدامات شامل وي. ښاغلي ماتیس تېر ماښام د کانګرس د استازو جرګې د پوځي خدماتو کمیټې ته د څرګندونو پر مهال ویل چې د دې ستونزې د حل لپاره به د سیمې په کچه اقدامات وشي. د لوګر د ولایتي شورا یو شمېر غړي وایي په دې ورستیو کې د یاد ولایت په ځینو نه امن ولسوالیو کې بهرني جنگیالي زیات شوي دي. دوی په ځانګړي ډول سر خروار او ازره هغه ولسوالۍ بولي چې بهرني جنگیالي په کې فعالیت لري، او د هغوی په وینا چې ازره کې تازه د چچن او ازبک جنگیالیو یو شمېر کورنۍ هم رسیدلې دي. د ولایتي شورا رئیس ناصر غیرت ازادي راډیو ته وویل
اوس هم د ازره ولسوالۍ کې خارجي قوتونه د دولت په خلاف باندې هلته راغلي دي. هلته مو دایش تر نامه لاندې فعالیت کوي او د جلب وجز په ارتباط باندې هلته ښکاره مرکزونه لري.
د لوګر والی حلیم فدایی د بهرنیو جنگیالیو فعالیتونه مني او زیاتوي چې د افغان امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې په سرخ او خروار کې د جنگیالیو ته تلفات اوختي، خو د ازره ولسوالۍ په باب پلټنه کوي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. عراقي چارواکي وی موصل خار ته نږدې د بیزه شو په کمپ کې د مسموم شو خړو له امله دوه کسان مړه او سلګونه نور ناروغه شوي دي. د عراق د روغتیا وزیر ویل د مسموم شوي خوراکي موادو د خړو په نتیجه کې تر اوسه د 252 کسانو ناروغه کېدل تایید شوي دي. د روغتیا وزیر عادل حماد ویل دا خواړه د یو غیر دولتي سازمان لخوا بیزه شو ته ورکول کیږي، او دا لانه د روښانه چې غذا په قصدي ډول مسموم شوي او که څنګه. د بیزه شو په دې کمپ کې هغه زرګونه کورنۍ میشتي چې په موصل ښار کې د عراقي ځواکونو له پراخ بریدونو وروسته له سیمې تښتېدلې دي. دا ملګر ملتونو یو رپورت وایي د اوکراین په ختیځ کې د جګړو د ښکېلو خولو لوري د اوربند نه مراتولو له امله تاوتریخوالی او دښمني زیاته شوې ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د کمشنر په راپور کې چې نن خپور شو راغلي چې د اوکراینی ځواکونو او روسي پلو بلتون پاله لخوا د اوربند ماتېدو د دواړو لورو ترمنځ دښمني پیچلې کړې ده او نور مرګ ژوبله هم رامنځته کړې ده. د دې راپور له مخې د اوکراین د ختیځ په جګړو کې چې 2014 کال اپریل میاشت څخه پیل شوي دي 1090 کسان وژل شوي چې له دې جملې څخه 2190 ملکي وګړي دي. دغه راز د جګړو له امله شاوخوا 1.5 میلیون کسان له خپلو سیمو بېسه شوي دي. او د تاجکستان ولسمشر امام علی رحمان خپل لور آزاد رحمان په عدلي چارو کې خپل سلاکار ټاکلی ده. آزاده په 2018 کال کې تاجکستان د ولسمشر د دفتر د رئیس په توګه مقرر شو. تر دې مخکې تاجک ولسمشر خپل بل لور رخشانه رحمانوف د بهرنیو چارو د وزارت د موینې په توګه ټاکلی وه. دغه راز د امام علی رحمان زوی رستم امام علی ته سږ کال د پایتخت دوشنبه د ښاروالۍ مشري هم سپارل شوې ده. د بشری حقوقو ډلې وایي تاجک ولسمشر امام علی رحمان ډیر کم زغم لري او اکثره وخت خپل منتقدان ځپلی دي.
خبرونه مو اوریدل. د خبرونه د ازادي راډیو په پاڼې www.azadiradio.org لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د امریکا دفاع وزیر جیمس ماتیس وایي د امریکا نوې ستراتیژي به یوازې په افغانستان متمرکز نه وي بلکې سیمه ییزه به هم وي.
The decision will be taken soon. We have got to come up with a more regional strategy.
هغه د خبرې پرون په سنا جرګه کې پوځي خدماتو کمیټې ته وکړي. په کابل کې تحسن کوونکو خیمې ټولې کړي خو یوازې یو مرکزی خیمه پاتې ده.
کله چې مونږ ولیدل چې ایمون غاټ ایمون عدالت غوښتنه خلکو ته زیان رسوي خلک په تکلیفې نو مونږ خپل خیمه کمی کړي ټول مو متمرکز کې پیاو خیمه باندې چې دغه مرکزی خیمه ده.
په هلمند په څلور ولسوالیو کې عملیات روان دي. ډیر تمرکز په مرجی ولسوالی کې دی. د هلمند والی وایي له دوه ورځو راهیسې 340 طالبان د خبره وژل شوي دي. نور مهم مطالب هم درته د پروګرام په ترڅ کې خبرو. راسو د پروګرام لمړی مطلب ته د امریکا دفاع وزیر وایي دای بډیر ژر د امریکا ولسمشر ته د افغانستان په اړه انتخابونه وړاندې کړي. د ویلي د امریکا نوې ستراتیژي به یوازې پر جګړه ځپلي افغانستان تمرکز نه بلکې سیمه ایزه به وي. ماتیس ویلي جغرافیه هم په نظر کې نیول کیږي چې دښمن له کومه ځایه حمله کوي چې په دې کې یوازې افغانستان نه دی شامل. په همدې حال کې د افغانستان دفاع وزارت وایي باور لري دغه نوې ستراتیژي به د افغانستان د غوښتنو پر وړاندې کوي. جزئیات له ملالۍ بشیر اورو.
د امریکا پوځي چارواکي مانی چې د افغانستان وضعیت لښپاړس کلونو جګړې ورسته هم لبندون سره مخامخ دي. 13 میلادي میاشت په کابل کې ولاره موټر چې له 14 موادو ډاکو و 14 او تر یو نیم سل زیات کسان یې وژل. په دې سره له 2001 کال راهیسې چې د طالبانو رژیم سقوط وکړ دا په افغان پلازمینه کې تر ټولو خونړی حمله وه. په ځینو مواردو کې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه شاتګ ته اړ شوي او د امریکا د نظامي اعلامیې له مخې چې د روان کال په لومړیو کې خبره سو افغان حکومت شاوخوا 8% تدم ځکه تر خپل کنټرول لاندې لري. رويټرز خبري ایجنسی راپور ورکوي چې د امریکا دفاع وزیر د دوشنبه په ورځ د سنا د وسلوالو خدماتو کمیټې ته ویل چې د افغانستان وضعیت ته پکتو اوس امریکا په خپل نوې ستراتیژیکي پر سیمه تمرکز کوي. د زیاته کړه چې په دې اړه به د پریکړې لپاره ډیر ژر ولسمشر تخپل تر هوړاندې کړي. ماتیس همدار زویل په نوې پلان کې تمرکز پر سیمه ایز ستراتیژي دی. نو هغه څه چې موږ به یې کوو له جغرافیایي حقیقتونو سره تړاو لري چې دشمن له کومه ځایه جګړه کوي او لکه تاسو چې پوهیږئ یوازې له افغانستانه نه کوي. ماتیس ویل چې په افغانستان کې د نړیوالو او امریکایي قواوو د مشر جنرال جان لینکولسن دغه هیواد ته د نورو سرتیرو د لیږلو غوښتنه کړې وه. په دې اړه له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره خبرې روانې دي. ویل کېږي د ټرمپ اداره شاوخوا 4000 نور امریکایي نظامي پرسونل په نظر کې لري چې افغانستان ته ولیږي. ماتیس ټینګار وکړ چې په افغانستان کې به بیا هم د جګړې لویه برخه افغان ځواکونه پر مخ وړي او اضافي سرتیري به افغان ځواکونو ته روزنه او مشوره ورکوي او د هغوی ملاتړ به کوي. په همدې حال کې د افغانستان دفاع وزارت هله څرګندوي چې دغه نوې ستراتیژي به د افغانانو د غوښتنو پر وړاندې کوي، ځکه افغانستان په تکراری توګه له امریکایي چارواکو سره دا خبره شریکه کړې ده چې افغانستان ته سخت دریځ له بهر راځي او د هغوی د مخنیوي لپاره باید کار وسی. د دې وزارت وایند جنرال دولت وزیری د سې شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل،
امریکا متحده ایالاتو د امنیت شورا مشاور او د دفاع وزارت وزیر کله چې افغانستان ته راغلی و، د دفاع وزارت سره د کورنیو چارو وزارت، د امنیت عمومي ریاست، د امنیت شورا او زموږ د خاغلی جمهور رئیس سره په دې حق باندې مشورې کړې دي. نو معنا دا ده دوی چې کومه پالیسی جوړې، کومه ستراتیژي جوړې، باید د افغانستان د غوښتنو پر رڼا کې وي. او زه په دې باندې باور لرم چې دا د افغانستان د غوښتنو پر رڼا کې به دا ستراتیژي جوړیږي.
خو جنرال وزیر زیاته کړه چې د افغانستان متحدان باید له افغان ځواکونو سره د تجهیز په برخه کې لا زیاتې مرستې وکړي، څو افغان ځواکونه وکولای سي په بشپړه توګه سوله او امنیت ټینګ کړي. د امریکا لوی درستیز جوزف ټنفورد ویلي چې دی ماتیس او ترامپ ته له ځینو انتخابونو سره ورغلی چې شایي ورباندې غور وسي څو په افغانستان کې امنیتي وضعیت ښه سي. رویټرز راپور ورکړی دی چې د اپریل میاشتې په پای کې د ترامپ ادارې افغانستان ته له 3000 څخه تر 5000 پورې د سرتیرو د لیږلو په اړه خبرې کولې. په افغانستان کې د 14 کلنې جګړې پر مهال د امریکا 2300 سرتیري وژل سوي او تر 10000 زیات یې ټپیان سوي دي. د شنبې په ورځ هغه مهال د افغانستان په ختیځ کې درې امریکایي سرتیري وژل سول چې یو افغان سرتیري ورباندې ډزې وکړي.
و مردل چې د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس ویلی ډیر ژر ولسمشر ډانلډ ترامپ ته د افغانستان په اړه وړاندیزونه ورکوي. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس د افغانستان په اړه ولسمشر ډانلډ ترامپ ته یو لړ وړاندیزونه ورکوي ترڅو دا وړاندیزونه د افغانستان لپاره د واشنگتن د نوي ستراتیژي برخه شي. جیمز ماتیس ویلی په نوي ستراتیژي کې په کار ده جګړه یوازې پر افغانستان تمرکز ونه کړي، په کار ده چې مسأله سیمه ییزه شي. احمد شیبر په تیړه د سیاسي چارو لکارپو مجيب المر سره مرکه کړې ده او لمړی دا پښتنه ترې کړې ده چې د ستراتیژي لپاره خېدو سره به د افغانستان اهمیت کم نشي. خغلی المر په جواب کې ویل،
زه فکر کوم چې افغانستان په ستراتیژي کې مشخص ځای ولري، نو د دې په کتو سره چې دوی دلته حضور لري، حضور هم تاسو او دی اړ لري، نو د افغانستان ګټو کې ډیر یو او د افغانستان ځای ځای به یو څه راپورته شي او هغه څه چې د سیمه د جاندار مسله مطرح ده هغه هم راپورته کیدی شي، اما دا به یو څه غواړي چې په افغانستان هغه پاتې ځای ځای ته ورسیږي.
په دغه نوی وړاندیز کې چې د امریکا دفاع وزیر کړی دی، په دې کې دا خبره هم شوې ده چې دشمن چې د په وینا له کوم ځای حمله کوي، په دې کې یوازې افغانستان نه دی شامل. فکر نه کوي چې دا یو ډول دی ته اشاره ده چې افغانستان تل دا خبره کړې ده چې د ترهګرو مرکزونه د افغانستان له خاورې بهر دي؟
تیر ورځ د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د یو شمېر مدني ټولنو او د خزو له اساس سره یو غونډه درلوده. حالت دی دا ونه وکړه چې شاشمبي بریټ ویل چې دا بریټ د سپتمبر یو لسم د سره یو شانو باندې بیا ورسره دینه یا دا ونه وکړه چې مونږ له بریټ ورسره یو اجماع رامنځته کړ چې هغه د کابل پروسې ته اشاره ده. د دې وړاندې او له هغه ورسره چې د پاکستان سره سرورفي خبرې نتیجه ورنکړه، نو افغان حکومت وکړل چې دا ترهګرۍ لاسه په برخه کې د پاکستان محاتې او د دې فعالیتونه بربند کړي. په دې برخه کې مشخصا امریکا څنګه اسناد وړاندې کړي دي، نور نړیوال سازمانونه ته وړاندې کړي دي، ناټو ته اسناد وړاندې کړي دي او همدا د افغان حکومت فعال پالیسي او د دې فعال ډیپلوماسي وه چې نړیوال ټولنې مشخصا ناټو او د ناټو پر اساس امریکا اسناد ورکړي دي. دوی باید د ترهګرو پر اصلي پوتنځایونو باندې تمرکز وکړي. د اوس لپاره مشخصا پاکستان له ترهګرو او ترهګرو ترڅنګ له طالبانو سره ملاتړ کوي او زه فکر کوم چې یو ځل بیا په پاکستان کې د امریکا بي پروتوکولټیک بریښنه زور واخلي او حتی کېدای شي د مخامخ پوځي مداخله مطلب هم مطلب
د شانګهای سازمان په غونډه کې تیر اونې د پاکستان د ریس یو څه نرم ښکاری ده. فکر نه کوي چې یو ډول اسلام آباد هم غواړي چې په خپل د ریس کې بدلون راولي.
د تیرو یو نیم دوه کلونو په اوږدو کې د امریکا لخوا مخصوصا د ناتو د نړۍ هیوادونو په فشار نه زیاتو همدا و چې پاکستان روسیې ته مخه کړه او د دې ترڅنګ چین ته مخه کړه. چین هم هغه په پنګونو وکړه د 30 ډالر په ځای.
د سیاسي چارو لکار په مجيب المر سره مو مرکه اوریدله. هغه د جیمس ماتس د خبرو په اړه باندې خپل تحلیل لمون سره شریکل وی ویل چې د امریکا نوې ستراتیژي به هر مرو د افغانستان په ګټه وي، ځکه چې د خبره د هیواد په افغانستان کې اډی لري او همدارز د ویل چې د ستراتیژي به د افغانستان لپاره ډیره پر اهمیت وي او د افغانستان اړتیاوي په پکې وي.
ازادي راډیو د به طرفه مؤسقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
په کابل کې اعتراض کوونکي وایي د حسن خیمه د کابل خاریانو د غوښتنو په اساس کمی کړي، نه د حکومت د فشارونو له کبله. د اعتراض کوونکي وایي خپل غوښتنو ته بلدي ورسته لیوي مرکزی خیمه چې د شیرپور په څلور لارې کې موقعیت لري دوام ورکړي. بلخو د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ د اعتراض کوونکو د غوښتنو او اعتراضونو په تړاو د ولسي جرګې په منځګړیتوب ټینګار کړی. نور حال کابل واصل وصال راکوي.
په کابل کې د اعتراض کوونکو اعتراضونه په 12 ورځ هم دوام لري، خو یوازې په دومره توپیر چې د خیمو شمیر لا توس خیوي ته کم شوه. خیمه کم شوي خو د اعتراض کوونکو غوښتنې لا هم پر ځای دي او دوی د حکومت د مشانو ترڅنګ د ملي امنیت د سلاکار او یو شمیر نور امنیتي مسولینو د لرکېدو غوښتنه کوي. خو دا چې دوی ولې دې ته اړ شول چې خیمه کمې کړي، ځواب یې له یو تن اعتراض کوونکي مصطفی آریاس خاورو.
کله چې موږ ولیدې چې ایمون غاټ ایمون عدالت غوښتنه خلکو ته زیان رسوي، خلک په تکلیفونو، موږ خپل خیمه کمې کړي، ټول مو متمرکز کې په یو خیمه باندې چې دغه مرکزی خیمه ده. په همدغه مرکزی خیمه کې ان شاء الله موږ د عدالت غوښتنه غږ به پورته وي. موږ به همدلته نه خپل پلان بي چې هغه د خلکو منسجم کول دي او یو لوی تظاهرات نور پروګرام ده، هغه به ان شاء الله همدغه ځینې مدیریت کوو.
د اعتراضونو تنظیمونکي وایي تر هغې چې ټولې غوښتنې ونه منل شي، د دوی مرکزی خیمه چې په شیرپور څلورلارې کې موقعیت لري پر ځای به وي او دوی به له دې ځای خپلو اعتراضونو ته دوام ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې د ولسي جرګې منځګړي پلاوي له اعتراض کوونکو حکومت سره له خبرو وروسته پرون یوه طرحه تصویب کړه چې یوولس مادې لري. د ولسي جرګې د پلاوي د طرحې په اساس حکومت باید د اعتراض کوونکو قانوني غوښتنې ومني. د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ هم د ولسي جرګې په منځګړیتوب د اعتراض کوونکو د اعتراضونو او غوښتنو په اورېدو او حل لارو ټینګار کوي. د ولسمشر مرستیال ویان نجیب الله آزاد ازادي راډیو ته ویل
هغه دریمګړي چې د مسؤلیت اخیستی دی سربیره د ټولې ولسي جرګې د دواړو خونو د یعنی د پارلمان د افغانستان د پارلمان د اعضاو سره نورو سیاسي او جهادي مشترک او د ملت د نورو اشخاصو سره مشوره به حکومت دغه دغه تاوتریخوالو یا دغه ستونزو د مخنیوي لپاره دی اقدام.
ډېره کارپوهان او کابل خاریان هم په دې ټینګار کوي چې دا اعتراضونه باید پای ته ورسیږي، ځکه د دوی په خبره د لارو بندېدو له امله کابل خاریان له ګڼو ستونزو سره مخ دي او د دوی کاروبارونه هم په ټپه ولاړ دي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غوښتل دوه شپږنی منځنۍ صفه او اف ام 3015 زموږ د ژوندۍ اورېدو ادرسونه دي. همدارس www.azadiradio.org زموږ د ویب پاڼې ادرس ته کولی شئ له ژوندۍ پروګرامونو زموږ غږ په شفاف ډول واورئ. د هلمند په څلورو ولسوالیو کې لا هم عملیات روان دي، که څه هم د مارجې څخه د ملکي کسانو یو شمېر تلفات او راپورونه ورکول شوي، خو د هلمند والی ردوي. له هلمند والی حیات الله حیات سره د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی مرکه کړې ده او لومړی د یاد عملیاتو د بهیر په اړه پوښتنه کړې.
موږ په ټولو څلورو ولسوالیو کې چې ګرمسیر، سنگین، مارجا او نادلی ده، په دې کې مو عملیات همزمانه پیل کړي دي چې اصل تمرکز د عملیاتو په نادلی او مارجا کې ده. مارجی ولسوالۍ کې موږ په دې وتوانېدو چې د دشت د لارې نه د موږ ټول جزو تامونه او قوتونه کم بازار ته ځان راورسوي او هغو سره ځان یو ځای کړي. د جنوب د خوانه د ګرمسیر نه هم چې کوم قوتونه راغلي دي، هغو فقط یو کیلومتر فاصله ولسوالۍ ته پاتې ده چې هغه هم انشاءالله وصلېږي. لویه موخه د دې عملیاتو دا ده چې موږ کولی شو امنیتي ساحه د خلکو په مخ باندې پراخه کړو او همدارنګه په هغه ځایو کې چې موږ بیسونه او یا ولسوالۍ او یا جزو تامونه چې هغو ته د ځمکې لارې بندې وي هغه لارې خلاصې کړو او دو ته په آینده کې ښه اکمالات وکړو.
څنګه د وضعیت د تلفاتو د دواړو لورو د طالبانو د تلفاتو خود ځینې ارقام موږ ته رسېدلي نن کل اردو خبر پاڼه سوړي چې یو شمېر تلفات وشتي د افغان ځواکونو او ملکی کسانو تلفات په اړه راپورونه لري؟
لله الحمد تر اوسه پورې نه ملکی کسانو ته تلفات وختي او نه هم د منګه ځواکونو ته، ولې دښمن تقریبا د درې څلوېښتو نه اضافه کسان دغه دوه ورځو کې دوله منځه لاړ دي او اوس هم دغه عملیات ادامه لري.
عملیات د مځکې او هوا د لارې روان دي، یعنې د هوا د لارې هم ملاتړ لري؟
بلې، د هوا د لارې د ناټو قوتونه دي او وایي ځواکونه دي، هغه موږ سره مرسته کوي.
د مرجې تصفیه کول فکر کوي نسبت نه دالي او ګرمسیر ته چې ډیر په قسم په مرجې دي، ځکه دا پوښتنه کوم ډیر مهم دي.
تاسو ته به معلومه چې پروسه کال موږ د مرجې لاره یو ځل خلاصه کړله، ولې متاسفانه د اته میاشتې را په دې خوا بیا دوته د ځمکې لاره بنده وه. موږ په مرجې کې ډیر زیات قوتونه لرو، د موږ درې کنډکه د ملي اردو دي، همدارنګه پولیس او نظمي عامه ده. د موږ دغه قوتونه چې هلته کلابند و غواړو دې نه په مرجې او په نورو سیمو کې استفاده وکړو، تر څو وکولای شو د خلکو دپاره زمینه د کار او د آرامه ژوند مساعده کړو.
ازادي راډیو ته غوښتل ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په دولش پکنی منځنۍ چپه خبرونه کوي. تاسو کولی شئ زموږ راپورونه او خبرونه د فیسبوک لاره هم تعقیب کړئ، facebook.com/azadiradio زموږ د پښتو فیسبوک آدرس دی. د لوګر د ولایتي شورا غړي وایي په دې ورستیو کې د یاد ولایت په یو شمېر نامو ولسوالیو کې بهرني جنگیالي ځای پر ځای شوي او غواړي د لوګر او نږدې ولایتونو امنیت خراب کړي. دوی څرخ، خروار او ازره هغه ولسوالۍ بولي چې بهرني وسلوال پکې موجود دي، او زیاتوي یو شمېر چچن او ازبک جنگیالیو خپل کورنۍ هم ځانونو سره ازریتا انتقال کړي. نور تفصيل د نجيب الله خیل پر ریپورت کې.
د لوګر د ولایتي شورا شمیر غړي وایي چې په دې ورستوي کې د یاد ولایت په ځینو نامو ولسوالیو کې بهرني جنگیالي ځای پر ځای شوي او د لوګر او نږدې ولایتونو د امنیت د خرابولو هڅې پیل کړي دي. د لوګر د ولایتي شورا رئیس ناصر غیرت آزادۍ راډیو ته ویل چې په لوګر کې بهرني جنگیالي په نویو او عصري وسلو سمبال دي او ځینو سیمو کې ښکاره مرکزونه جوړ کړي دي.
خارجي جنگیالي څه موده مخکې په څرخ یا خروار ولسوالیو کې هم ښکاره شوي او بیا د عملیاتو په نتیجه کې هلته چچنیان لمنځه لاړل، او اوس هم د یازرې ولسوالۍ کې خارجي قوتونه د دولت په خلاف باندې هلته راغلي دي. هلته مو داعش تر نامه لاندې فعالیت کوي او د جلب وجذب په ارتباط باندې هلته ښکاره مرکزونه لري، او دا د لوګر دپاره نه بلکې د افغانستان دپاره یو لوی ګواښ ده.
د ولایتي شورا یو بل تنغړی ډاکټر ولی وکیل وایي لوګر کې پخوا هم بهرني جنگیالي موجود ول، خو په اوس کې یو شمېر نوې کورنۍ ازرې ولسوالۍ ته راغلي او خپل فعالیتونه پیل کړي دي.
کله کله په څرخه او کله په ازره کې په د اطرافي ولسوالیو کې د خارجي جنگیالي لیدل کیږي او لیدل شوي. په همدا اوس روزي کې په ازره کې خو شادولس کورنۍ چې اکثریت چچنایی او یا ازبک نسبت ورته کیږي، په ژبه باندې خلک ورسره نه پیږي، راغلي او شتون لري کې البته محرک حالت کې دي، داسې ثابت حالت نه لري. دا ټول غړل دي چې غواړي چې په شکل د اشکال او د جګړې دوام ته لمن وهي او د افغانستان جګړه وګد کی.
بلخوا د لوګر والی حلیم فدایی لمخ کې هم پیاد ولایت کې د بهرنیو جنگیالیو فعالیتونه مني او زیاتوي چې د افغان امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې په ځانګړي ډول سر خو خروار کې هغوی ته ځاني او مالی تلفات اوریدلي. خو د ازرې په بابوای چې په دې اړه د دوی کشفي او استخباراتي ادارو د معلوماتو راټولول پیل کړی دي.
په دې اړه باندې مزلملني معلومات لرو چې څو وخت نه په څرخ او ازره کې د خارجي طالبانو د شتون خبره کیږي، او په دې اړه باندې په دغه وروستنیو عملیاتو کې په څرخ کې ځینې خارجي وسلوال ووژل شول. اما په ازره او اوس په دغه نوي وخت کې موږ په دې باندې څېړنه کوو، تحقیق مروان د کشفي اورګانو ور باندې کار کوي چې آیا واقعا دغه خارجي طالبان موجودیت لري، کلري څومره دي، او د دوی اجندا او مفکوره څه ده.
د لوګر والی وایي په دې هیواد کې روانه جګړه پر افغانانو تپل شوې جګړه ده، او هغه خلک چې د افغانانو خلافي ممکن د افغانستان د بې ثباتۍ او د افغانانو د زورولو کوښښ وکړي.
د هند صدر اعظم نارندرا مودی د رواني میاشتې په پای کې واشنگتن کې د امریکا د متحده ایالاتونو له ولسمشر سره خبري وکړې. سپینې ماڼۍ ویلي دواړه مشران به د دوه اړخیزو اړیکو خبري کوي. سپینې ماڼۍ ویلي دواړه مشران به د دوه اړخیزو اړیکو چې د مخکینی ولسمشر براک اوباما په دوره کې پیاوړي شوي د لا پیاوړي کېدو پر لارو چارو خبري وکړي. نوریاس نوري دا موضوع تعقیب کړې ده.
د هند صدر اعظم د روانې میاشتې په پای کې واشنگتن ته ځي او د لومړي ځل لپاره به په سپینه ماڼۍ کې د امریکا د متحدو ایالتونو له ولسمشر ډونالد ترامپ سره خبرې وکړي. سپینه ماڼۍ د دوشنبې په ورځ وویل چې ولسمشر ډونالد ترامپ به د هند له صدر اعظم نریندرا مودي سره په کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي او پوځي اړیکو او د ترهګرۍ په وړاندې جګړه کې د همکارۍ د پیاوړي کېدو پر لارو چارو خبرې وکړي. ترامپ او مودی به د روانې جون میاشتې په شپږویشتمه په سپینې ماڼۍ کې سره وګوري او دا به د دوی دواړو ترمنځ لومړنۍ رسمي کتنه وي. د سپینې ماڼۍ ویان شان سپایسر وویل دواړه مشران به د هند او امریکا د شراکت د پراخېدو په اړه خپل لیدلوري بیان کړي. سپایسر د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې، اقتصادي ودې او د هند پاسیفیک په سیمه کې د امنیتي همکارۍ او د پراخېدو او اصلاحاتو مسایلو ته اشاره وکړه او هغه د دواړو هیوادونو ترمنځ ګډ لومړیتوبونه وبلل. هغه وویل د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ د راکړې ورکړې اندازه له 2000 کال راهیسې شپږ چنده زیاته شوې او تیر 2014 کال 115 میلیارد ډالرو ته رسیدلې ده. د هند بهرنیو چارو وزارت وویل چې د دواړو مشرانو خبرې به د دوه اړخیزو اړیکو د لا پیاوړي کېدو لپاره لاره هواره کړي. د هند او امریکا ترمنځ د پیاوړو اړیکو سره سره چې د امریکا د مخکینی ولسمشر باراک اوباما په دوره کې ډېرې پیاوړې شوې، په تیره له 2014 کال چې مودي د صدر اعظم په توګه ټاکل شوی او هغه هم په دې خاطر چې په آسیا کې د چین مخ په زیاتېدونکو نفوس ته په پام سره هند ته د یوه متعادل شریک په سترګه کتل کېدل. خو وخت د ترامپ له رسېدو وروسته په دوه اړخیزو اړیکو کې یو څه اختلافات هم رابرسېره شوي دي. ترامپ امریکا ته د هندي ماهرو کارګرانو د ویزې پر پروګرام د بیا غور امر کړی چې نوی ډیلی یو څه ناراضه کړی دی. بله مسله د پاریس د اقلیم د بدلون په اړه له تړونه د امریکا وتل دي. ترامپ د دغه اعلان په مهال وویل نوی ډیلی په مشهور ډول دغه تړون سره یو ځای شوی و چې په میلیارډونو ډالره بهرنۍ مرستې ترلاسه کړي. خو د هند بهرنیو چارو وزیر سوشما سواراج په عکس العمل کې دغه ادعا رد کړه او ویل چې هند به د امریکا له همکارۍ پرته د دغه تړون غړی پاتې شي.
کابل ښار ته څیرمه د کولی حشمت خان سیمه چې یو وخت به افغان شاهانو هلته ښکار کوو یو ځل بیا د مرغانو په ټاټوبې بدلیږي. د دې سیمې ډنډ ته ملګرو ملتونو پاملرنه کړې او ټاکل شوي چې ساتنې وکړي. جزئیات احمد شیبر اوروي.
د کابل ښار په لمن کې کولی حشمت خان هغه سیمه ده چې په پسردی کې هر کال له دریو تر څلور سوه ډوله مرغان دلته دمه کوي. دا مرغان د هند له جنوب رالوزي او سایبریا او قفقاز ته کوچ کوي. په افغانستان کې شاوخوا 40 کلنې جګړې د دغو مرغانو د مزای سخت اغیزمن کړی دی. په کول حشمت خان کې ځای ځای کورونه ودان شوي، شاوخوا ژور څاګان کې نستل شوي، کثافات پکې زیات شوي، ځینې برخې زورواکو غصب کړي او په دې کې هم شک نشته چې د هوا له تودېدو سره هم د دې سیمې د ډنډ اوبه کمی شوي دي. د حشمت خان له کوله بره د بالاحصار تاریخي کلا ولاړه ده چې هغه هم له جګړو روغه نه ده پاتې شوی او جګړو یو شمیر بې ځای شوي کورنۍ هم د کولی حشمت خان شاوخوا ځای پر ځای کړی دي چې له دې سره د مهاجرو مرغانو دا د مزای سخت متاثره دی. دا سیمه یو وخت د افغان شاهانو د ښکار ځای و. د وخت واکمنانو به د دې سیمې چاپیریال ته پام کاوه. خو فرانس پرس اژانس لیکي چې په 1990 میلادي کال کې د شوروي اتحاد د ځواکونو له یرغل راوروسته بیا د کورنۍ او جګړو پر مهال افغانان د ځانونو د ژغورنې په غم کې شول چې له دې سره د افغانستان چاپیریال سخت زیانمن شو. ملګری ملتونه وایي شاوخوا 50,000 هکتار ځمکه چې په 2015 کال کې د افغانستان د چاپیریال ساتنې ادارې تر حفاظت لاندې راغله اوس یې وضعیت په ښه کېدو دی. او د ملګرو ملتونو د چاپیریال ساتنې ادارې دا سیمه د خوندي سیمې په نوم نومولې ده تر څو وساتل شي او بیا مرغان ورته رامخه کړي.
له ازادي راډیو مو اوریدل چې د کولی حشمت خان سیمه چې یو وخت د مرغانو د مزایو یو ځل بیا د ملګرو ملتونو په پاملرنې رغول کیږي. اوس هم ورزو د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما د کارونو په اړه باندې د عامو خلکو نظریاتو ته چې دوی څه وایي.
یوناما پارچې کې کامیابه ده په مؤسساتو کې، په کومکو کې، په شفاخانو کې، په رسنیو کې، ټولو کې یوناما کامیابه ده. یوناما ډېر ښه بخش ده، ټول خلک ته خوشاله دي، خلکو ته کومکونه رسیدلي دي.
نما ماموریت په افغانستان کې بيخي صفر دي نه د اټوالو پیسې کې کتبې د اټوالو پیسې کې چې کړي دا اټوال هغه ټول ګدایګر دي ټول دغه دي خزي ونر ګدایګي ګدای کوي او داغه کې پاره لار چې دي په سلام باندې خزي ونر ناسي ګدایګيري کوي نو دې ګدایګري نه د خلکو د کار په پیدا کولو پیسې کې دوی هیڅ کار نه کړی چې یو چاته کار پیدا شي او کار وکړي نو په دې سکه مت کار نه کړي په تعلیم او تربیه دغه کې هم به خسته پر دې چې تعلیم او تربیه پیسې کې کم دغه نه کړي د سي کار دغه معلومیږي چې دوی کم کار کړي کوم مکتب جوړ کړي کوم مکتب سره یې کوم کونه کړي دغه کړي نه یو شی نه کړي او د سولې پیسې کې خو به خسته پر دې سولې پیسې کې به خسته د تېم چې سولې کچرته دوی نو ما غوښته او سولې راغلي وي خو د سولې دغه مرکزونه دغه معلوم دي د مخالفینو چاغه مخالفین سره دوی یو څه تماس نیولې و دغه نیولې چې تاسو څه غواړي نو ما تر اوسه پولیس نه ویلې چې دا څه غواړي څه نه دغه کیږي بس خپل ماشونه ډبل ډبل ماشونه اخلي او جبو کې اچي
ازادي رادیو نامو د یوناما د کارونو پاړه باندې د ځینو افغانانو نظریات او اوریدل ورزو لاندو خبرونه ته وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمه بجې دی رضوان مراد سټوډیو ته راغلی څو د افغانستان سیمه او نړۍ مهم لاند خبرونه وای
د خیبر پختونخوا په هنګو سیمه کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې د حقانی شبکې او قماندان وشل شوې ده زی سرچینو او خلکو ویل چې دا قماندان ابو بکر بنامه مشهور او اصلونو مې عمر خانو چې د خوست ولایت اوسیدونکي ده د امریکا د دفاع وزیر وایي د افغانستان د ستراتیژي په اړه خپل سپارښتنې به ډیر شر ولسمشر ډونالد ټرمپ ته وړاندې کړي د لوګر ولایت شورا غړي او چارواکي مني چې په دې ولایت کې د بهرنیو جنگیالیو فعالیتونه زیات شوي دي عراقی چارواکی وی موصل خارتنیک دی د بیسه شو په یو کمپ کې د مسموم شو خړول عمل دوه کسان مړه او سلګونه نور ناروغه شوی دی د ملګرو ملتونو یو ریپورت وی د اوکرين په ختیس کې د جګړو د خېل خول لوري د اوربند نه مراتول ل عمل توتی خواله او دخمنی پیچل شوی دی او د تاجکستان ولسمشر امام علی رحمان خپل لور آزاد رحمان په عدلی چارو کې خپل سلاکار ټاکل دی
اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه ته غوږ دوچې مرزي احمد زئی جوړ کړی
د سپورت ورځنۍ هنداره
د افغانستان او ویس انډیز د کرکټ ملي ټیمونه سبا خپل ورسې او ورځنۍ سیالي کوي د افغانستان د کرکټ بورډ وین فرید هوتاک نن ازادي رادیو ته ویل چې د کرکټ ملي لوبډله دغه سیالي لپاره بشپړ چمتووالی لري هوتاک وایي دغه سیالي لومړی افغانستان او دوهم ویس انډیز ګټلې ده سبا نه مسابقه به د یو ورځنۍ سیالي ګټونکو معلوم کړي تر دې وړاندې د دریشل او را سیالي لړۍ ویس انډیز لوبډلې ګټلې ده د افغانستان او کمبودیا د فوټبال د ملي لوبډلو ترمنځ د آسیایي جام د غوروي سیالۍ لپاره مقدماتي لوبه روانه ده د غلوبه د مازیګر سلور بجې پیل شوه او نتیجه د ورځنا وخت معلومیږي افغانستان له ویتنام اردن او کمبودیا سره په سی ګروپ کې مخامخ دی له دغه سلور ټیمونو څخه دوه مخکخ و د آسیایي جام سیالۍ ته غورشي د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم لومړی مسابقه له ویتنام سره مساوي شوه او په دې حساب د یو امتیاز په لرلو سره د سی ګروپ جدول کې دریم ځای لري او ټاکل شوی چې د لومړي سل لپاره د یو شمیر ولایتونو د انجنونو ترمنځ د بایسکل ځغلونې سیالي ترسره شي د افغانستان د بایسکل ځغلونې فدراسیون مشر عبدالصادق صدیقی نن ازادي رادیو ته ویل چې دغه سیالي به د سرطان پر درویشته منیټه پیل او په دغه سیالۍ کې به له کابل بلخ هرات او بامیان ولایتونو څخه انجونې ګډون وکړي صادقی وویل چې دغه سیالۍ په دوو مرحلو کې له کابل څخه تر بامیان او له بامیان تر بند امیر پوری ترسره کیږي تدونی ورده چې د دغه سیالۍ هدف د انجونو هڅول د بایسکل ځغلولو لوبو او په بشپړ ډول د مخدره موادو له منځه وړل دي د سپورتي خبرونو پای
سپورت نړۍ خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل اوس هم ورزو یو راپورت افغان حکومت وی ملګری ملتونه به د حکومت لمړي توبونو ته په پام په افغانستان کې خپل ماموریت مخته یوسي. د ولسمشر د ویان دی مرستیال دغه مطلب د بیان ترڅنګ لازدي رډو سره په خبرو کې ویل ولسمشر غنی د ملګرو ملتونو له مرستیال سرمنشي سره په کتنه کې دغه ماموریت په اړه خپل اندېښنې او وړاندیزونه شریک کړل. په ورته وخت کې ولسی جرګې د نړیوالو کمیسیون د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو شمېر غړي او سیاسي کارپوهان نیوکه کوي چې ملګرو ملتونو په افغان سوله کې په هغه شکل چې لازم ده خپل مهم رول نه دی لوبولی. حدیث پردیس او نور جزئیات.
کابل ته د ملګرو ملتونو د سرمنشي د مرستیال یان کوبش د سفر په درشل کې افغان حکومت وی خپل لومړیتوبونه له ښاغلي کوبش سره شریک کړي دي. د ولسمشر د وین مرستیال نجیب آزاد د سې شمې پورز ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال یان کوبش له ولسمشر غنی سره په کتنه کې شمنه کړي چې د حکومت لومړیتوبونه ته په پام خپل ماموریت په افغانستان کې مخته یوسي.
افغانستان د جمهور رئیس سره یو ساعته مجلس درلوده چې هغه مجلس په جمهور رئیس دفتر د ملګرو ملتونو د نقش په اړه غرض لري سره خپلې اندېښنې او خپل وړاندیزونه ورسره شریک کړل. د ملګرو ملتونو سرمنشي ته خپل سوي هغه به هماغه رقم عملي کیږي.
د دوشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال یان کوبش په مشرۍ د دغه ماموریت یو پلاوی کابل ته راغی سو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یا یونما چاري ورزوي. د دوشنبه په ورځ په کابل کې یونما دی بیلامي په خبرولو سره وویل چې کابل ته د ښاغلي کوبش سفر د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غوښتنه تر سره شوی او موخه په افغانستان کې د یونما د کارونو د ستراتیژیک ارزونې بشپړول دي. د اعلامیې د معلوماتو لمخې ښاغلی یان کوبش میاشت وړاندې هم په همدې موخه کابل ته راغلی او تمه ده چې د ارزونو نتیجه د راتلونکي میلادي میاشتې په لومړیو کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې کړي. که څه هم په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یا یونما له ډېرې مودې راهیسې فعالیت کوي خو د طالبانو د رژیم له نسکورېدو وروسته د دغه سازمان فعالیت پراخ او چارې ګړندی شوې. په افغانستان کې د نړیوالو مرستو همغږي او په افغان سوله کې د رول لوبول دوه هغه لوی مسؤلیتونه دي چې د افغان کارپوهانو په خبره یونما باید ترسره کړي وای. د نړیوالو چارو کارپوه حمید عزیزی وایي ملګرو ملتونو د بیلابیلو لاملونو له کبله ونه کړای شول چې په افغانستان کې د سولې په ټینګښت کې خپل مهم رول ولوبوي. نوموړي د سې شنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
سازمان ملل متحد په افغانستان کې یو منفعل او یو ضعیف نقش او دنده ترلاسه کړه او یو ضعیف نقش واخلي. د دې لپاره چې د دوی اصلي هغه دونران یا تمویل کنندگان د خپل هغه علاقمندي چې د ملل متحد د لارې نه افغانستان ته کومک وکړي د دوی علاقمندي کم سو.
د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړي میرمن آرین یون وایي که څه هم په افغانستان کې د ملګرو ملتونو له مهم رول څخه سترګې نه شي پټېدی خو د شخړو په هواری کې هیڅ رول نه دی لوبولی. اغلی یون له ازادي راډیو سره په خبرو کې کابل ته د یان کوبش سفر ته په اشاره سره وویل چې نوموړی باید امنیت شورا ته په وړاندې کېدونکې ارزونه کې په افغان سوله کې د دغه سازمان د مهم رول د لوبولو او همداراز له ګاونډیو هیوادونو سره د افغانستان د ستونزو د حل په برخه کې جدي سپارښتنې وکړي.
و مردل چې د ملګر ملتونو د سرمنشي مرستیال یان کوبش کابل کې د یو له افغان ولسمشر سره نن د یونما د ماموریت په اړه خبرې کړي. افغان ولسمشر هم خپل وړاندیزونه او اندېښنې له یان کوبش طرف دې اړه باندې شریک کړي دي. په همدې سره رسېږو د پروګرام دویمې برخې ته. 219 پروګرامونه، لومړی د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام او بیا د ګوړې اچار 19 خبرونه. مه هېروئ.
د خزو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه.
جوړونکې مسوده نیازی.
د نیمې نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. په دې هیله چې د روژې ورځې په حوصله مندۍ تیرې کړئ د دې ونې خبرونه پیلوو. روژه کې یو شمیر میرمنې د خپلو نارینه و لخوا له بد چلند وهلو ټکولو او کنځلو سره مخ کیږي.
ما په کاري کې به سترګو ستل سرګې دغه کړې درته ما نه وخت د ډوډۍ پخ کړل کار نه درلود نارینه دي چا څه پروا سات
په کار سره د دې کیمرا ما سره مات کړ خدای ز د چټیا سو نصاری سره مو خصه سو خو تر دې بیر د ګلته وشتل ما خلار لاري نه را باندې روان کړې.
په دې خبرونه کې په همدې موضوع بحث کوو. زه مسوده نیازیم. د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون د احکامو په اړه څومره پوهیږئ؟
هغه شخص چې ښځه تر وهلو او ټکولو لاندې ونیسي خو پر ټپي کېدو یا معلولیت تمام نشي لحوالو سرسام پا لند حبس چه لدریو میاشتو چه خزیات نوی محکومیگی ده خزو پرورانده ده توتریخوالی ده مخنیوی قانون در ویشت مماده.
خدرمنو اوریدونکو په افغانستان کې د کور کارونه او د ماشومان روزنه د خزو دندګنل کیږي، خو دغه دنده بیا په روژه کې څو برابر شي ک نور وخت میرمنې له ملازانه تر ماسخوتنه بوختی وي. په روژه کې بیا د پیشلمی د تیارولو لپاره اړ دي چې د شپې ډیره برخه په ویښه تیره کړي، خو د دې ټولو کارونو بې خوبۍ او لوږې تندې او د ماشومانو تر اخلي پخلي او نورو مسؤلیتونو له ګاللو سره سره یو شمیر کورنیو کې ښځې د نارینه و له بد چلند سره مخ کیږي. د روژې په میاشت کې ځینې نارینه چې لوږتن دی پسې واخلي په کور کې له ښځو سره چې هغوی هم روژه وي او د کور ټول کارونه هم ورلغاړي وي، په دې بهانه چې خواړه ولې په وخت نه دي تیار یا د کتغ مالګه ولې لږه یا ډیره ده یا ماشومان ولې شور کوي، په دوی په قاریږي او تاوتریخوالی ورسره کوي. د پغمان اوسیدونکي ناهید چې ګڼه کورنۍ ده او د ډیر کار له امله له یو کال راهیسې د ملا خوږ او نورې ناروغۍ ورته پیدا شوې، د هغو بلا کارونو یادونه کوي چې په روژه کې به یې کول.
روژه کې خور منګ داسې و چې فامیل هم ګاڼډ و، کبه غوا کوه د منګ چوراک نه بس کېدله، غواښه بسته من به روژه کې راوړه ته چې فامیل هم غاټ و کنه، نور داسې میلمهدار و چې دا چیرې میلمه به و چې په منګ به و. یوه بجه به فکس جک شو، بیا به من غری ولګوه، چای به م په جوش کړه، بیا به م دم کړه، دونه چای بر خوم نه بس کېدله، زه چای بر نه بهم چای نه دم کړه، ظرفونه به مینځله، ظرفونه خوم نه ولي نه پرېښودل، زیاتي به مونځ وکړه، اوداس به م وکړه، نور کار به م د ورځې وکړه، دغه یوه یوه نیمه به لږ بېکاره شو، سر به م کېښود، اوړه به م لمده کړه، بېګاله پوره سر به م کېښود، زیاتي به م ټکان وخوړ د ماسپښین مانځه ته، مونځ به م وکړه، زیاتي به م تنور ولګوه، یلا به ته څلورو څلور نیمه به د موږ ډوډۍ پخېدل خلاصېدله، څلور ما نه به م پخوله، چې هر رقم به کور و هغه به و غږ به جګېده، چې هر رقم به م وخته تیاره کړه. په یو شي نه په یو شي خو نارینه اتمن غږېږي که نه، په تېره چې دا نارینه چې هغه یو عمل ولري، یا نسوار یا سیګرت، دغه عمل چې ولري ځکته ډېر چغېږي، غول مغول کوي، کنځا به یې کړل چې ولې وخته نه تیاروي، ولې وخته کار نه کوي، اشتیا به مسوه.
د کابل د احمد شاه بابا مینې اوسیدونکي چې نه غواړي نومې واخلو وایي په روژه ماتي کې که خواړه لږ وځنډېږي د کور نارینه ډېر غوسه کیږي.
وانه په کنسانان دی بنګان دی پکاته څوک چرچان دی څوک رنسواری دی څوک فشار خطلای کټوم خطا کوي ډوډیم خطا کوي موږ گزاره کو نو څوک د سترګو شتن سرګه دغه سکړه درت وانه وخت د ډوډی په خکړه کار نه درلو د ناری نه چات پر وسات
د همدې میرمنې میړه سلطان چې مزدور کار دی وای زه د ورځې لخوا کار کوم، نو ما خام په مالګه او مرچو برابر خواړه غواړم، او که کوم شی خراب وي ډیر غوسه کیږم.
روزه ماتی کې دغه خزو ته وای ډوډۍ لکه پخه کا کته پوخ پوخ کا د پخې او کوم شی خراب وي شور بغت کې راځینو دا مې ولې ورځې کته ګنده پوخ کړی بس مې ولې شو مې ولې ومله مال سي وزن مې خاص خلکو د خزو ګم در نه خلاص
ماته خلاص
نو مال دا څنګه کته نن خراب بیا خراب بیا موږ څنګه کې
په وخت روژه ماتی د نه تیارېدلو تر څنګ نارینه کله چې د روژې لوږ او تندې په عذاب کړي نو د خپل زړه پړاس له ښځو باسي.
په کار سره د ځمې کمره باندې سر مات کړ، خدای ز چټیا سو نساری سړی به غوسه سو، داسې خالي هلته مې کاسي مینځل لږ اوبه رانتیز بس خښته را د بېر د ګلته ویشتلم، ښې لارې لارې نه راباندې روانې کړې، ولاکه پرون پیشلمی خوړلی ولاکه نو بېګا خوړلی نو پیشلمی زړه ته مې نه کېده نو خدا دا کنه ما ورته ما که چی خراب کړي خو ته راته ووایه پردی زوی ده کنه پردی چا وړه خو ګی.
د کابل اوسیدونکی عبدالله وایي د کور کارونه د ښځو دنده ده، دوی باید هر څه په وخت تیار کړي ځکه چې ورځې اوږدې دي، ګرمي ده، نور حوصله نه وي چې وروسته لازانه څه ونه خوري.
باور په خدای وکړه چې ما خپل دا کار نه کړی، ما دوه درې پیالې بل ورکړې ایسته دا مې لاړه کړې بس میده میده مې کړې، بلې مالې په وخت نه تیارېږي، اذان وشه یوه خرمایي کې په سرخان کې نو ډوډۍ نشته، خوراوړه څه تیار دی ما خوراوړه خوب داسې حوصله مازیګر کې ځي اوس خی ورځې لوګ وږدې دي او لږ ګرمي ده، ځینې ښځې دي چې لاټې دي د کار نه دي، یا ماشوم چې غلی کوه زه د ګنګ سیم خپل خوب یا دیګای چې وکړه بلدګي ته نه څه نشو کولی ما لاس پکې سست شوي دي بس تا ورځ ګوره چې ډېر انسان خوب وکولی شي کنه ته د اتو بجو بله اتو څکه ته مازیګر څلور بجو پورې څلور بجو باید دیګي پروګرام ډېر وخت په دوا کې دې هر کار کوه مازیګر شو دیګي ته ځان بیکاره کړه چای ته ځان بیکاره کړه.
خځې په روژه کې هم خپل روژه وي او هم خپل وړو ماشومان او څخه ساتنه او پالنه کوي او هم په دې ګرم ورځو کې ډوډۍ پخوي پخلې او نور چارې ورلغاړي وي خو په مقابل کې نارینه نه یوازې دا چې له دوی سره همکاري نه کوي بلکې ناوړه چلند هم ورسره کوي او کله کله ان فزیکی تاوتریخوالی هم ورسره کوي د کابل په احمد شاه بابا مینه کې د یو شخصي کلینیک ډاکټر حنیف ایران د سترګو لیدلی حال بیانوي چې څو ورځې وړاندې یو زخمی میرمن چې په روژه کې میړه پرې پوزه ماته کړې و ده ته په ډېر بد حالت کې راوستي و
دوه درې څلور ورځې وړاندې ماخام مهال چې روژه موږ ماته کړل د خپل کلینیک کې یو میرمن چې دوه میرمنې نورې وسره وي په داسې حال کې راغله چې وینې ترې بهېدلې د پوزه یې ماته وه په ډېر بد حال وه ما ورته چې خورې دا ولې په دې ماښام کې په دې شپه کې ولې دې داسې دومره زخمي شوې څه کیسه ده هغې په خپل غوښتل چې په خپل خاوند باندې پرده واچوي چې ډاکټر صاحب زه پرېوتلم داسې وغورځېدلم هغه بلې میرمنې وویل چې نه دا دروغ وایي دې یو ظالم خاوند دی یو ظالم میړه دی څو وخت چې دی له کاره کور ته راستون شوی و د جماعت په وخت کې میرمن ته ویل چې زر ډوډۍ راواخله او هغه ورته ویل چې ډوډۍ خو لا لږ وخت پاتې ده بس پخېږي زه د ورځې په کارونو مصروف وم لږ نا وخت دی نو دا راځک شوی و دا په دې خوله په کوم شي باندې وشتي و دا د سترګې نیمه لږ سره جوړه شوی و دا پزای ماته و او یو پندش پک کوکا ما وګڼله دا یو ورځ نه ده نیمه د شپې خو سره زه په لزګونه ځل مخشوه يم چې خاوندې لاس په مات کړي دا پخې په مات کړي دا سر په مات کړي دا
ډاکټر حیران وای کا یو سړی په کور کې لغپل میرمنې سره د کور په کار کې مرسته کوي دا شرم او ننګ نه دی بلکې اخلاقی کړنه ده چې باید په کولو هیڅ کله ونه شرمېږي نو موړی په خپل کور کې لغپل میرمنې سره د زینو همکاریو یادونه هم کوي
زه سهار راوزم وظیفه ته او بیا ماخام ماسخوتن د شپې 9 بجې زم خو په دې ټول جریان دی ورځ کې ځامن مې دي زه هغوی ته وایم چې د دې مورکۍ سره ممرسته وکړي د دې مورکۍ سره ملاس وکړي په دې کور په کارونو کې کمه نور لوسه نه کیږي چې کار سره وکم دا خو نه کوم چې د شپې راشم د نیمه شپې زه ورته وایم چې علامه ماته د شپې چای راوړه علامه ماته د شپې ډوډۍ تیار کړه ماته شربت جوړ کړه دا مې وډول همکاري چې زه دا نه پازاب وم ا شخصي ستړی نه پیاچوم کمه مستقیم الله په شفاخانه کې مې کار نه ور سره کړی دی ورځې مصروف یم البته دا سیم نه کوم چې زه فرمایشونه ورته کوم ملازان جکشم چاله زو زفیت اعظم مایت خام خاماته کالی او توشي ماته باید بوټان رنگ شي دا شم نه کومه کمه له لاسه کېدل سار پويګم چې مې شپې مې مېرمنه به خوبه شوه د صاف خپل راځيګم بروش خپل په کالو راته بوټان راته هم کالی خپل راته اخلم کو کله چې دي کار وي زه هم کاری سره کومه کدي زما کار وي دا هم کاری را سره کوي
په افغاني ټولنه کې ډیری خلک په دې نظر دي چې د کور کارونه یوازې د خزو کار دی او کوم نارینه ل خپل خزي سره د کور په کارونه کې مرسته کوي دا یو ډول ننګ او شرم ګني او بیا نو ټول خلک د غسړې خزونه کوي یا ځنچوبولي خو دیني عالم نصیر احمد نوربخش بیا په ګډ ژوند کې د خزي او نارینه ترمنځ د همکارۍ پر روحیه ټینګار کوي او ل خزو سره بد چلند او تاوتریخوالی هر وخت په تیرې پروژه کې د اسلامي اخلاقو خلاف عمل بولي
په حدیث کې د روزي داسې راځي چې خپل جوه د سه روزل چانه نه غوړي صرف چې هغه خپل باندې کې ډوډۍ نه یعنی نو مهمه ده چې سړی په روزه کې لټولو منه یا لټولو ناوړ کړنو څخه ځان وساتي اما په خوشنۍ سره باید وایم چې بعضي داسې پیخي کې چې څوک خپل عبادت کوي خپل ځان ته ثواب نه ګټي خپل مسولیت ادا کوي د دې په اصطلاح بار په نور راځي چې راسي خپل مغالې چې ولې په کور کې د ما روزه د نماز خوړه تیار کوي دا ولې نه شي دا ولې نه شي دا صحیح خبره نه ده نو پاندې له حاصل د اسلام له نظره روزه د انسان فرضي مکلفیت ته دي فخر باید نور او انوانه چې دي په مقابل کې د نور نه امتیاز و نه خلی د خپل مسولیت ته تک څوک راځي په کور کې جنجال کوي غلمغال کوي د خپل بدرد ویل کنزل کول جنجال کول دا د اسلام له ټول موازین سره خلاف کار دی
دنیا عالم نورالله کوثر هم وایي چې که کوم نارینه پروژه کې بدخلقی کوي دا د اسلام له نظره ناروا کار دی او ټول نارینه باید د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په قول له کورنۍ سره نیک چلند ولري
راځي انصاف تلکید او په انصاف کې وګورو ته چیرته تر روژه نارینه خو هغه خزه چې په کور کې د ناغه هم روژه ده هغه هم روزه لري او له سبعین تر ماښام چې تازه نه لګي او تګي ساتلی هغه هم دغه کار کړی نو څه برتری په ولګو تندګي کېسته چې تر راځي په غیبه نصاب خرابي کې چې ما روزنی ولې تا دان دي تیار کړی ولې دا یخ دی دا ګرم دی دا ترخه دی دا خواګدي د بد خلقیګانې بی انصافی ده. اول خود اسلام نه نظر نه راو عمل ده او لدی سره سره بیا په اسلامی شریعت له اصول سره پټکار کده او بیا ټولنیز اخلاق له نظر نه هم یو منفی عمل ده. نو ځکه اسلام دا موضوع رد کلک سره ردی چې خصوص باندې بدورت ویل او خصوص ته بدورت خطاب کول. نو ځکه بیرته باید اصل د پیغمبر صلی الله علیه و علیه وسلم تر وګرځو چې فرمای خیرکم لاهله خیرکم لاهله وانا خیر لاهله. تاسو کې غره هغه څوک ده چې خپل کورنۍ سره بهتر وي خپل کورنۍ سره غوري او ځم خپل کورنۍ سره غوري.
درنو اوریدونکو میرمنې د روژې په میاشت کې هم روژه نیسي او هم د کورنۍ د نورو غړو خدمت کوي. په ګرم هوا کې خواړه تیاروي د شپې تر ټولو ناوخته ویده کیږي او بیا پیشلمی ته تر ټولو اول راپاڅیږي. نو باید د کور نارینه د دغو ټولو خبرو په نظر کې نیولو سره له میرمنو سره هر راز همکاري وکړي ځکه چې ښځې هم انسانانې دي احساس او ستړیا لري. نو له اندازې د پورته کارونو تمه باید ترې ونه شي.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار
د ګوړی اچار
جوړونکی ننګیار ناشنا
خو ګوریدونکو سلام له هر چاودنې مرګ ژوبلې او بد پیښې وروسته چارواکی پیخا پکلا کوټه کوغندی او د پیخ قربانیانو ته دعا کوي. د پیخ د معلومولو لپاره کمیسون ټاکی. د حکومت ستره کارنامه هم دغه ده. د خبرونې په پیل کې څو مهم خبرونه دراورو.
اوس پام کوئ ګډوډو خبرونو ته. نتاقان
پنبه گل چکا
او چمبر خیال نسواری لند خبرونه دغه دی.
نیوزیلند به افغانستان ته د مخالفینو د زپلو لپاره دو تنه غټ غټ اسکر واستوي.
د ځینو ولایتونو په هغو سیمو کې چې د حکومت د ولکې وتلي څرخی الوتکې ګرځي او کینی چې خلک یې ویني خو حکومت یې نشي لیدلی.
په کابل ښار کې لوی موټر بم چاودنه سرایوان مامک او ځینو نورو شخصیتونو په کلکو ټکو وغندله.
او چارواکي وایي چې د همدغو چاودنو له ویرې خپلې کورنۍ په بهرنیو هیوادونو کې پټې کړې دي. د خبرونو توصیل
در په در آژانس خبر را کوي چې د نیوزیلند هیواد به افغانستان ته د مخالفینو د ځپلو لپاره دوه تنه غټ غټ اسکر واستوي. خبر زیاتوي چې د دغو دوو تنو غټو غټو اسکرو واستولو لپاره د پارلمان غونډه رابلل شوې وه او تر ډیرو بحثونو وروسته پریکړه وشوه چې نوموړي عسکر به د افغانستان د مخالفینو د ځپلو لپاره له خپلو ټوپکو سره دغه هیواد ته ولیږل شي. با خبرې منابع وایي چې د دغو دوو تنو غټو غټو نیوزیلندي عسکرو د راتلو له امله د مخالفینو په لیکو کې سخته ویره خپره شوې او هر یو ځان ته د پټېدو ځای لټوي. د نظامی چارو ماهرین باور لري که نیوزیلندی عسکر څه جادو منتر ولري نو ښه و ترخه که نه راتګ یې په دغومره تبلیغاتو هم نه ارزي.
د بی خبر آژانس په یو بل خبر کې ویل شوی چې د مخالفینو په سیمو کې د څرخی الوتکو کېناستل خلکو لیدلی دي خو حکومت یې نشي لیدلی. خبر زیاتوي چې ښایي الوتکې به له ځانه داسې امواج او یا هم وړانګې خپروي چې د حکومتي کسانو د سترګو دید کمزوری کی او نشي کولی چې دغه څرخی الوتکې ولیدلی شي او یا هم عکسونه ویډیوګانې ثبت کړی. کولای شي. د هوایی چارو ماهرین وایي چې د حکومتي چارواکو سترګې یوازې پروژه، تخصیص او ډالر خلیدلی شي. د نورو شیانو د لیدلو قوه یې ډېره زیاته کمزورې ده، نو ځکه خواران مه ملامتوئ.
د بی خبر آژانس په یو بل خبر کې ویل شوی دی چې په کابل ښار کې وروستۍ لویه موټر بم چاودنه د موچی ساقدار، سرایوان مامک، ترکان لوانګ او آهنګر سندن مل لخوا په کلکو ټکو وغندل شوه او خبرداری ورکړ چې که دښمن بیا دغسې پیښه رامنځته کړه نو دوی به هم لکه د چارواکو خپلې کورنۍ خوندي ځایونو ته ورسوي.
او وروستی خبر د چارواکو له خولې وایي چې زیاتره غټو حکومتي او دولتي شخصیتونو د همدې لپاره خپلې کورنۍ په بهرنیو هیوادونو کې کینولي چې د لویو چاودنو او بمونو په امن کې وي. چارواکي وایي دوی پوهېدل چې چاودنې به زورورې شي او د دوی اولادونه به آن د سیمیټي دیوالونو او چکونو شاته هم وویروي، خو د دې لپاره چې اولادونه یې ونه ویریږي او میرمنې یې په امن کې وي خپلې کورنۍ بهر کې ساتلې دي. زنده باد افغانستان.
له کومندان صاحب سره مو مرکه کړې ده چې د پیښې په هکله معلومات راکړي.
که د پیښې په هکله لږ رڼا واچوئ نو ښه به شي.
په تاسف سره باید ووایم چې ډېره بده پیښه وه. ډېر کسان پکې ژوبل شول، خو د خپلو ویښو، بیدارو او هوښیارو قوتونو په سرښندنو ویاړم چې فاجعه یې له لوهېدو راوګرځوله او فاجعه یې خپل واړه اله ته ورسول.
فاجعه څنګه له لوهېدو راوګرځول شوه؟ چاودنه خو وشوه او ډېره زوروره چاودنه وشوه. په یوه ډېره مهمه، حساسه او ګڼ مېشته سیمه کې دښمن خپل هدف ته ورسېده.
زه دا نه منم، ځکه چې دښمن غوښتل چاودنه په بل ځای کې وکړي. د دښمن هدف بل ځای و او دښمن غوښتل له دې نه هم زیات تلفات واړوي او خسارات رامنځته کړي.
دقیقا چیرته چاودنه کوله؟
نه پوهیږم، خو باور لرم چې چاودنه یې بل چیرته کوله.
مثلا چیرته او د کوم دلیل له مخې تاسو دغه ادعا کوئ؟
د نظامي قوانینو پر اساس وایم. د خپلو تجربو له مخې په دې باور یم چې د دښمن هدف بل ځای و.
مثلا کوم ځای؟
دا نشم ویلی چې کوم ځای، خو حتماً بل ځای و.
نو ته څه وایې چې دلته چا راوګرځوه؟ د تاسو ځواکونو او که چا؟
تر اوسه لا مکمل شواهد او اسناد لاسته نه دي راغلي او په دې هکله زموږ څېړنې روانې دي. همدا سبا ته یو تحقیقاتي ټیم ګمارو چې معلوم کړي چې دښمن چیرته چاودنه کوله.
او که فرضاً دا خبره معلومه شوه، ګټه به یې څه وي؟
ګټه یې دا ده چې د دښمن له شومو ازاهمو به خبر شو.
نو ته دا نه منې چې امنیتي ځواکونه او ارګانونه د چاودنې په مخنیوي کې پاتې راغلي؟
نه، زه دا هېڅ کله نه منم. لا چې ویاړم، ځکه زموږ ځواکونو د لویې فاجعې مخه ونیوله او فاجعه یې خپل تر ټولو وړې کچې ته راټیټه کړه.
د څو سوو تنو ټپي کېدل او د لسګونو تنو مړینه د فاجعې وړه کچه درته ښکاري؟
هو، شکر وباسئ چې په زرګونو تنه مړه او زخمیان نه دي.
د تاسو ځواکونو په څه ډول د لویې فاجعې مخه ونیوله؟
موټر یې تعقیب کړی و او دښمن دا درک کړې وه چې موټر یې له تعقیب لاندې دی، نو ځکه ورخطا شو او دلته یې چاودنه وکړه.
دا خبره تاسو د کوم سند له مخې کوئ؟
موږ مجبور نه یو چې هر چا ته سند ور وښیو. په لاره کې د موټر بام چاودنه په خپله د دې شاهدي ورکوي چې دښمن ورخطا شوی و.
د هیوادوالو باور کم شوی، تاسو څه ځواب لرئ ورته؟
هیوادوالو ته ډېر درناوی لرم. هیوادوال د خدای ژوندي لري او موږ هڅه کوو چې دښمن ورخطا کړو. نور نو هر څه د قسمت کارونه دي، هر چاته خپل قسمت رسیږي. موږ امنیتي ځواکونه دې نه ملامتوي، له خپله قسمته دې ګیله وکړي. زه دا څلوېښت کاله چې په امنیتي برخو کې کار کوم، تر اوسه مې شکر ګوته هم نه ده وینې شوې، ځکه چې احتیاط کوم او چې احتیاط نه کوي د ما په زرګونو سربازان مړه شوي دي او ټپي شوي دي. خلک دې هم احتیاط وکړي، هر څه دې موږ ته نه پرېږدي، موږ یې له خپل ځانونه وساتو.
Thank you.
او په پای کې مو رستوران ته بیایو او د دوستانو له دوستۍ مو خبرو.
ورته وایه کنا څه شی خوري؟
زه خو چوپان کباب خورم او ما ته هم کباب راوړي.
والا کوا دې ورېدل دغه شیان راوړه.
تا ته څه راوړم؟
ما ته به یو سوپ راوړي، یوه کیلو به کړایي راوړي او نیم کیلو چوپان کباب.
دا ټول خوړلی سي؟
که زیات شول تاسې به هم راسره وخورئ.
کیپسیانې مستې او پینی دې هم راوړي.
ځینې به هم درکو.
هو، هر وخت د پیسو ورکولو په وخت کې ځان غلی کي.
د پیسو جیبې دې ورک شي.
څه خو به مو کم نه و؟
نه خیر یو سی وروره،
دغه دی د پیسو بل مو.
ښه
والکه، له ما سره خو کویټي دینار دی، اخلي؟
نه دینار څوک اخلي، افغانۍ راکه.
نو بیا تاسو کینئ، زه به سرای شهزاده ته لاړ شم او دغه دینار به بدل کړم.
زه پیسې به زه ورکم.
دا خو ډیره بده ده چې هر ځلې تاسو ورکوئ.
زه خیر دی، بل ځل به بیا ته ورکې.
سمه ده،
بل ځل جی په مکه کې غواړه، بیا نه ده سره زه.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو برای افغانپور نقیب الله لاروی، رڼا ترکی، حیا اوریاخیل، حسین حکمت او صادق سپنغر. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 441، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 4.